آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم، السلام علیکم. په دې خبرونه کې
تاریخ لیکونکي وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کړي.
د پوهاند حسن کاکړ تلین شو. د دوی د تاریخ لیکنې په اړه ځوان تاریخ پوه قسیم جیر وای.
د علمي تاریخ لیکنه چې کاکړ صاحب ده، دا تنقیدي ده، تحلیلي ده، سیستماتیک ده.
د تاریخ پوه شهسوار سنگروال نظر می هم په تفصیل اخیستی چې کلونه کلونه یې له پوهان کاکړ سره یو ځای کار کړی او له هغه سره په سیمینارونو کې برخه اخیستې.
د دې لیکوالۍ استعداد هم لري. داسې کسان لرو په تاریخ کې چې هغو خارج نه تقریبا څو ډیګریګانې راوړي وي، ولې دې لیکلو استعداد نه درلود؟
د بغلان د بانډارونو یو سرلاری وسیم مومند وفات شو. شاعر او لیکوال زبه احساس وای
کله چې بل بغلانی ځوانانو پروګرام به سره برابرونو د وسیم مومن صاحب ډیره به شپه ورځ دې د پاره آماده و چلته ځوانان ټول شی او شاعران او مشاعره دی وشي.
د کډوالۍ په نوم یو کتاب په کابل کې چاپ شو. عبدالوهاب مومن مو د دې کتاب له محتوا خبروي.
د افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی پر وړاندې د کوربه ټولنو د چلند په اړه یو ځانګړی څېړنیز اثر بلل کیږي.
د پوهاند حسن کاکړ تلین د یکشن بی پورس د جنوري په 15مه د پوهاند کاکړ اتم تلینو. د ګڼو افغانانو په باور حسن کاکړ په افغانستان کې د تاریخ بې ساری لیکوالو. قسیم جیر چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې د تاریخ ماسټري دوره بشپړوي وایي چې پوهاند کاکړ تاریخ علمي کړ.
دا علمي تاریخ لیکنه چې کاکړ صاحب ده، دا تنقیدي ده، تحلیلی ده، سیستماتیک ده. په دې کې هدف ته نه ده چې یو مشخص سیاسي روایت مشروع سی، هغه ته مشروعیت ورکول سی، هغه تصدیق سی، یو بل سیاسي نظریه رد سی، بلکې هدف ایجاد فهم ده، پوهیدل په یوه پیخه باندې، په یوه دوره باندې. او په دې کې علتونه ډېر زیات مهم دي چې ولې یو شی کیږي. په دې کې دلایل ویل ډېر زیات مهم دي، ثبوتونه پکې ډېر زیات مهم دي، او یو تنوع د ماخذونو ده پکې. دا یو عمومي نه ده. فرض مثال یو مسلکي تاریخ لیکنه، علمي تاریخ لیکنه د ټول نړۍ احوال نه وایي، او یو خاصه موضوع لري. لکه د کاکړ صاحب په کتابونو کې افغانستان تاریخ دی، یو مشخص وخت نه تر یو مشخص وخته پورې. بل په دې کې لرلید ډېر زیات مهم دی. مورخ نه یوازې چې خپله تیوري وایي، خپل لرلید وایي، بلکې دا هم وایي چې زه ولې دغسې فکر کوم. دی په یو علم کې مورخ دا عالم دومره مهم دی لکه په تاریخ کې چې دی، ځکه دا تاریخ د ده د حواسو سره، د ده د علایقو سره، د ده د سرګذشت سره ډېر زیات تړلی دی. او د ده لرلید، د ده کتل یوې مسالې ته، دا د تاریخ هغه کوم تاریخ چې دی لیکي، هغه کومې نتیجې ته چې دی رسېږي، ډېر زیات تاثیر لري. د دې دپاره مورخ نه یوازې چې خپلو ماخذونو ته، خپلو نظرونو ته باید تنقیدي وي، خپل ځان ته باید تنقیدي وي. د کاکړ صاحب په لیکنو کې موږ دغه تنقید بار بار ګورو.
مسلکي تاریخ لیکوال که یو اړخ ته ماخذ ته په تنقیدي سترګه ګوري، بل لور ته دی ماخذ ایجادوي. بیا هم له قسیم زیر نه اورو.
معاصر تاریخ لیکنې یو خبردار چې ماخذونه وجود نه لري، بلکې مورخ چې دی ماخذونه پیدا کوي. بیا ماخذونه ګوم دي، مورخ ماخذونه نه پوښتنه لري، بس ځکه مورخ خپل ماخذ خپل څه نه سوې لري، دا مورخ دی چې ماخذونه غږوي. نو کاکړ صاحب په دې باره کې د ماخذونو په غږولو کې او د هغې نه په هغه خبرو کې ویستلو کې چې ماخذونه خپله نه وایي، یو ډېر بلا مهارت لري.
حسن کاکړ د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي په 1950 کال کې فارغ شو. بیا په 1960 کال کې بریتانیا ته ولاړ. هلته یې د لندن په پوهنتون کې وکاله د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا د تاریخ په څانګه کې زده کړې وکړې. له هغه وروسته د یو لړ څېړنې وکړې او د دکتورا سند یې ترلاسه کړ. د تاریخ لیکنې مهمه برخه د علت او معلول بیان دی. د ښاغلي جیر په باور د پوهان کاکړ په کتابونو کې دغه برخه ډیره واضح ده.
ډیر قانع کننده دلایل وایي کاکړ صاحب کله چې د دې مسلې په اړه خبرې کوي. فرض مثال د پښتو ژبې په اړه چې دی خبرې کوي، د ما غوړې لیکنو په کتاب کې دی او مقاله چاپ شوې د پښتو ژبې په اړه، چې ولې پښتو ژبه په افغانستان کې وروج کوي او امیر شېر علي خان په دوره کې د دې پړه کاکړ سب ډیر قانې کو نه دلیلونه وای چې زکات دورانیان لو فوز زی غلجیان رازی زکات فارسی د ایران له خوا استملاک کیږي زکات امیر شاه علی خان یو نوی اردو جوړی دغه اردو ته نوی منصبونه پکاریږي دغه نوی منصبونه نمونه د پښتو باندې کړي زکات د اردو افسران ډیر خلک چې لکه دورانی فارسی ونن د پښتانه دي نو کاکړ سب دلایل وای نه یوازې چې پیښه روایت کوي بلکې دلایل وای او د دلایل د غیلت او معلول رابطه چې ده تر ډیره سره ډیره نږدې ده
د شاغلی زیر په باور پوهان کاکړ په بهر کې د افغانستان په ارتباط ځینې منل شوې نظریې په علمي اصولو رد کړې دي د په دې برخه کې دا مثال راوړي چې یو شمېر افغانستان ته د انګریزانو او تزاري روسي ترمنځ د یو رامنځته شوی حایل په سترګه ګوري چې د یو تړون زیږنده دی خو پوهان کاکړ دا نظر رد کړی او دا سیاسي کړی دي چې کله نړیوال د افغانستان د تاریخ په اړه څه لیکي د دې په کتابونو سترګې نشي پټولای
افغانستان دولت په اړه چې کوم تاریخ لیکلی دی د 1913 نه تر 1900 پورې دا په خپل ذات کې د افغانستان د تاریخ په اړه یو ډېر زیات نایاب اثر دی یو ډېر زیات مهم اثر دی په دې کې له ډېرو زیاتو متنوع ماخذونو استفاده شوې ده او کاکړ صاحب چې کوم نظر د افغانستان د دولت د جوړښت په اړه لري په دې کې کاکړ صاحب طاق دی او دا او همدغه وجه ده چې کاکړ صاحب ته په نړیوال سطح باندې دته یو ډېر خاص جه ورکی کاکر سے ویو ډیر هیجمونیک سره دی موږ افغانستان ډیر زیات مورخین لري مګر کوم څوک ته افغانستان تاریخ لیکي ډیر مورخون نه صرف مورخان نه صرف نظر کولای شي مګر کاکر سے ویو داس سره دی چې لدن نه نشي تیرې دله
استاد کاکر د 2018 میلادي کال د جنوري په 5مه د امریکا د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې د اتا اتیا کلونو په عمر وفات شو ترمنین مخکې چلای د افغانستان په نوم د افغانستان د اوسنی تاریخ پاړه یو اثر تر کار لاندې وو پراکت د ازادي راډیو مرکزی دفتر ته راغلی وو ما ترې پوښتنه وکړه چې د په نظر د مهم آثار کوم دي دوی وویل
زما آثارو کې ډېر مهم عمده متاسفانه وایم یا وایم چې په انګریزي کې دي او په کوم یو باندې ما ډېر کار کړی دا یو مهمه دوره د افغانستان باندې کې ده د افغانستان سیاسي او ډیپلوماټیکی تاریخ دی د امیر دوست محمد دملین د امیر عبدالرحمن خان ترملین پوری او بیا هغه د بل عمومي عمده مهم کتاب زما په تاریخ د افغانستان حکومت او جامعه د امیر عبدالرحمن خان په اکملی کې او بل دا انګلیزی دی او بل هغه د افغانستان د شوروي يرغل او د افغانانو ځواب دا په انګلیزی کې د د کالیفورنیا پونتون چاپ کړی ده او تر هغه د مخالونه کتاب زما چې په انګلیزي کې ده افغانستان د داخلي انکشافات له یو زر اتساواتیانه تر یو زر اتساو شپږنوي پورې
له پوهان کاکړ څخه مې ده د پښتو او دری مهم آثارو پښتنه هم وکړه
پاچا امان الله واکمنۍ ته یو نوې کتنه د تاریخي آثار زما په نسره مهم دی بل یو کتاب چې د سي نوم یې نه دی اورېدل شوی او ډېر زیات مشهور شوی نه دی مګر زما په نظر ډېر مهم دی هغه په نامه د جنګ دوم افغان انګلیس او بلې د هم فارسی کې افغان افغانستان و تاسیس دولت از طرف افغان ها در هند فارس و افغانستان
پوهان کاکړ د ډاکټری سنت اخیستلو لپاره په خپل اثر کې د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر وخت ډیر تمرکز کړی دی ل دوی څخه می همدا پوښتنه هم کړي چې په تیرو نږدې دریو پیړیو کې د افغانستان په تاریخ کې آیا یوازې دا دوره مهمه و
امیر عبدالرحمن خان دوره په افغانستان په تاریخ کې ډیره مهمه دوره ده په افغانستان کې د معاصر افغانستان کې لومړنی معاصر افغان دوره هغه دوره ده چې افغانستان د احمد ستر احمد شاه په لاس باندې بنیاد کې خود جوړ شو یعنی په داسې حال کې چې افغانستان مخه تر هغه تجزیه و یو برخه د صفویانو په لاس کې و بله برخه د مغولي هند په لاس کې و او شمالي برخه د افغانستان د یا څه محلي واکدارانو یا د ازبکانو تر لاس لاندې و احمد شاه ستر احمد شاه غټ جنرالی سیاست نظاری پدې کې دا چې دغه ټول افغانستان بیرته سره متحد کړ له آمو سین تر اباسین پورې دغه افغانستان جوړ کړ او په دغه کې دی یو دولت یو سیاسي نظم مینس کې راو او دا د افغانانو لپاره
تاسو نه غواړم ډاکټر صاحب ان تاسو په فکر باندې د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډیره مهمه دوره د احمد شاه بابا
ډیره مهمه ځکه چې هغه افغانستان جوړ ک او نظام او دولت جوړ ک او د هغه میراث ټول افغانانو ته مخزن پښتنو ته دا شو چې دغه د خپلواک ملي سبب ژوند کول او په یو آزاد خپلواک مملکت کې
کده شه پښتنه وکم چې تاسو په عبدالرحمن خان دورت سره انتخاب
کړم د دې لپاره انتخاب کړ په هغه وخت کې د آرشیف کې دغه یادداشتونه چې وو د راپورټونه چې وو د آرشیفي مواد معلومات چې وو دا په ټایپ سره لیکل شوی وو هغه په غټو تورو غټو حروف سره نو زما سترګو ته هغه نه پېښه او تکلیف نه پېښه او په داسې حال چې مخکې دورو کې هغه مخکې موضوع چې ما انتخاب کړی وو هغه په نو کینی قلم باندې لیکل ډېر مینو سترګو باندې فشار راوړ
دغه مراجع په انګلیسي ژبه وي
دا مراجع ټولې په انګلیزي ژبه وي دا په وخت په لندن کې چې وو اول ته آرشیفی مرکز معنا دا چې د آرشیف یو مفهومونه کلمه ده یعنی د افغانستان په متعلق د انګلیس د برتانوي هند حکومت کې چلته وو هغه د افغانستان په متعلق ډیر زیات معلومات له مختلفو منابعو څخه هم رسمي او هم خصوصي هم د استخباراتو جاسان په سر ټول کړي هغه ټول خوندي دي او هغه اوس دم حاضر الته په لندن کې د لندن کتابتون د برش کتابتون په هغه کې خوندي دي الته خطي نسخه هم دي او الته دغه تور راپورونه لیکنه اوراق پانه چې د افغانستان په متعلق وي او نهایت دي دي د الته خوندي دي څوک چې د افغانستان تاریخ لیکي مخصوصا په نسوم پیړۍ کې تر هغه نه بل قوي مهمه منبع د افغانستان لپاره نشته
بله ډاکټر صاحب د خو تاسو واسیکړه چې تاریخ مهمه دوره بل نشته تاریخ مهم اسناد نور نشته لیکن تر څه حد پوري د بریتانیا په اسناد باندې یو افغان اعتماد کول شي چې دا به موثق وي
خبره ده سید چې دغه معلومات یا مخصوص ارشیوی مواد په هیڅ ځای کې کاملا به طرف نه وي او دا د مورخ وځي حتی د خپل حکومت چې لیکنه کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنه کوي خبره فقط دا چې تاریخ لیکون کی وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی حقیقت له پروپاګاندا سره تفکیک کی او د سمو ثقه صحیح مواد لمخه په تاریخ لیکلو باندې پیلو کی تاریخ لیکي دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دیو چا په اړه کې څه مواد را پریدي هغه کوم د سینې د چې ټول به پروپاګاندا وي او ټول به سم وي د حکومتونو د سینې ده او اما خبره پدې کړه چې وای البته د استخباراتي مواد چې غیر ټولول قواګی د ډیر پر ټولول چې خپل حکومت اگر صحیح پیخی اگر پیخی چرا کمچ پیخی شویدی ده اگر باره که صحیح معلومات ور کی چه ده اگر ده اگر معلومات بنا بنابانه سیاست وزه کی او لحکومت سر بیا معامله و کی نو لحاظه دست هم نده چه اگر با کاملا ده باطل وی او ده اعتبار ور بنوی
ترچه ده پوری ده شوروی اتحاد پا مراجع و پا اسناد و رتول و کرد اسناد و بنده تاسو اتکا کولی سی
ده شوروی اتحاد زه پا روسی بنده متاسفانه نپیګم او هغه اسناد زنه پیګم چې هغه بالته د خلکو د استفاده لپاره په کتابونو کې خلل شفیونه کې خلل شوی وي اما شوروي جنرالانو او لویانو زیاتو د خپل یادښتونه د خپل یادښتونه د مشاهده د کتونو لبخي لیکل چې اتمان بده اما دا خو دغه سن نزدې دوره ده چې په دې باره کې خپل افغانانو هم لیکل ډیر کړی دي او خپل د غربیانو هم ډیر لیکل کړی دي او یو غټ خصوصیت د دغه دورې دغه ده چې په دې باره کې د مختلفو منابعو د افغانانو او د نورو لخوا ډیر آثار ډیر رسالې ډیر کتابونه لیکل شوي او همغه ټول به واقعي او افاقي او سم او درست نه وي اما لکه څنګه چې مخکې مې وویل د مورخ وظیفه فقط هم دغه ده چې سم له ناسم څخه حقیقت له پروپاګاندا څخه بیل کی او د حق او ثقه معلومات په اساس سره د تاریخي دقیق د میتود په دقیق استفاده سره ترې استفاده وکي او یو شی ولي کی چې هغه په واقعي هغه څه وی چې رښتیا هغه څه چې مخکې پېښ شوي د حقیقي او آینه یو بیان یو ښه شروي
یعنی تاسو د روسي جنرالانو مسله د ګروموف کتاب
د پښتو بڑا سر په دې باندې اتکا کولای شي
نه نه خبره بده یعنی تولیز د سره اتکا یو باندې شي کولای اما فقط مختلف او خاص او موضوعات باره کې هغه لیکنه ده د هغه معلومات دي په همغه موضوع کې نور معلومات هم دي دا بیا سره پرتله کوي مقایسه کوي خپل عقل او ذکاوند هم کار یو مورخ یو تاریخ پو ته دا لازمه ده چې فقط یعنی هغه باید واقع یو ذکی او مستعد سره هم وي دغه قوه د تفکیک ولې دغه تفکیک قوه ولې چې دغه سم ده دغه ناسم ده دغه پروپاګاندا ده دغه تبلیغ ده نو دا
که چرته ډاکټر صاحب محترم له تاسو سره مسله یو څوک موافقه وکړي هغه څه چې بهرنیانو لیکلي دي په دې کې به شاید تفکیک تر یو حده پورې ستاسو غوښتنې کسانو لپاره چې تاریخ لیکي ګران نه وي تفکیک کوي سم له ناسمو لیکن د افغانستان دننه چې کوم یادښتونه لیکل شوي دي اکثر ډیر کتابونه په دې ورستیو کلونو کې چاپ شوي دي هغه کسانو خبره کړی دي چې هغه په خپل یو سیاسي تنظیم ته مایل خلک ول او لډیرو مخبل اوریدل دي مثلا کڅوک د دیموکراتیک ګوند غړي دي او څوک د دوی په مخالفت کې هغه هغه تور نه ویسي د شینا سم لیکل دي او برعکس کوم نور سه لیکل دي فکر نه کوي دی افغان په لیکنه کې بیا تفکیک ډیر ګران دی
نه دونه مشکل نه مشکل په دې نه ده چې په عین موضوع کې ډیر لیکنه د مختلفو خلکو لخوا دي مختلف اشخاص له خوادي چا بد مذهبي نظر چا د سم نظر چا د جبل نظر چا د ایديالوژي نظر د لیکلي او چون آثار ډیر دي نو یو تاریخ پو باید ټول ولولي او لغه ټول هغه څه انتخاب کی هغه مواد نه استفاده وکي چې د هغه په نظر سم وي او د دې تفکیک دونه مشکل پدې نه دي چې منابع دي اما د مورخ د تاریخ په وظیفه لا درنه کوي چې باید څو وخت کتاب لیکي باید ټول ولولي مورخ وظیفه فقط دغه ده اساسا چې د پخوانی دوره بیرته احیا کی ټول خو نشي کولای نه ممکن ده اما مهم او عمده الخونه احیا کی خو لستون کې ته وړاندې
کی استاد جنشان په معاصر تاریخ کې زه خپلم د جنو پیشو مثلا شاهد یم مثلا په پېښور کې د حافظ الامین د کورنۍ غړي ما ولیدل خلکو یو څه ویل چې حافظ الامین یو ډول وشل شوی دی د کورنۍ غړو بل څه ویل نور بل څه ویل فکر نه کوي چې معاصر تاریخ مهم ډیر مشکلات لري
دا خبره بالکل په ځای ده معاصر تاریخ تر مخکې دورو تاریخ نه مشکلات پدې لري چې منابع مختلف دي او ته څنګه تفکیک کول شي دغه درسته او دغه درسته نه ده د کې هغه نشریم چې دی ډېر مغرضانه زیات دي مثلا تاسو ویل د حافظ الامین مرګ رښتیا تر اوسه پورې دغه تثبیت نه ده چې هغه په څنګه ډول سره وژل شوی ده خو بیا هم که یو څوک د حافظ الامین له کندې سره خبرې وکړي د هغه معلومات راټول کړي هغه نه معلومات او دغه نور کسان چې د سانه کې حاضر دي هغه رواد به تر ټولو مهم وي یا مثلا د میر اکبر خیبر وژل چې وای دغه پیښې را برسېره کړلې د ډېر سترو پیښو سبب شو د میر اکبر خیبر په مرګ هم تر اوسه به تثبیت نه دی اما په غالب احتمال سره زما دلته بیا سره خپل هغه وړاند داسې وایي داسې نه چې قطعي حکم کوي چې په غالب احتمال سره هغه به د زما د معلوماتو له مخې زما تحلیل له مخې چې هغه د کارمل د ملګرو لخوا او د هغې په هدایت باندې دا سړی تورو شوی دی
د پوهان کاکړ اروا د شادوي دا خبرې په 2008 کال کې لاسه جراډو سره کړې وي تاریخ پوه شاه سوار سنگروال د دوی اسیسټانټ او مرحوم کاکړ د خپل ژوند په روسیو کلونو کې څو اونۍ په لندن کې د سنگروال صاحب ملمو د پوهان کاکړ د تاریخ لیکنې د ځانګړتیاو پوښتنه مې له شغلي سنگروال څخه وکړه
لمړی په دې باید خبرې وکړو چې د دغه د لوړ زده کړو مساله هم تقریبا د یو اکاډمیک او مسلکي سړی د خپل رښتې د خپل پوهې یعنی د په تاریخ لیکنه کې پی ایچ ډی کړی ده او د اختصاصي ځانګړي هغه د تحصیل هغه حاصل دی او بل د دې د دې د اکاډمیک په هغه لمړی سړی خو نه سملی یعنی دغه دوم د ردیف کې خلک راځي چې فرضاً کم مثال د زدرته وایم ڈاکٹر زائر اول نسل کی راضی ڈاکٹر زائر و پتہ ردیف کے سوکھ دی اول نسل خلق دی چې دی بیرونی عزت کې وکړي او لوړ عزت کې په خپل تخصصي رشتہ کې وکړي دغه دوم پخت اکادمیک پخ کې آسان کاکر راځي آسان کاکر په تاریخ کې ځانګړي عزت کې نو په هغه دی تاریخ لیکنه په معاصر میتود باندې
سنگروال سے بو بخش کچرتا یواز علمی زدہ کڑی په ګڼو نور مواردو کې ل ادبیاتو نیولې تر تاریخ پورې او په نور مواردو کې پتیرو فرزند شل دیر شو کلونو کې یا چلوشتو کلونو کې ډیرو افغانانو لوړ زده کړې وکړي ډاکټرایو وکړي لیکن ولی داسې علمی آثار خلق نه کړل لکه د حسن کاکړ چې بهرنیانو ته هم مرجع ګڼل کیږي خا دې
خود څول عملو نه ده دي رښتیا دې تاسو خبره یو څوک تحصیل کوي په یو رښتیا کې خو لیکوال نه دی خارج نے تقریباً سو ڈگری گا نے راڑی ولی دی لکھو استعداد نہ درلود جدا یو خیگن ادا و چد پختو فارسی او انگلیسی دری والو ژبو لکھنی کری دی لکھوالو نو زکا خو او دا چی نریوال اهم دی د پ لکھنو باندې استناد کی ادا یو لدا دی چې د انگلیسی فرزند دا اوس گورنمنٹ اینڈ سوسائٹی ان افغانستان امیر عبدالرحمن خان فرزند امیر عبدالرحمن خان وقسی فرزند ابل کتاب امرا سرد آسان کاکڑ افغانستان دام تقریباً یو کتاب دے زفکر کوما دغه دی ورسته کې دغه کتاب وکړ یعنی فرزند په دغه دری او زب باندې لیکوالی کړې ده نو ځکه خو دی
سنگروال سر او بخشه که هم پام دې برخه کې هم مثلا د کوم افغانانو چې په تیرو شاوخوا حتی 500 کلونو کې په بهر کې زده کړې کړي دي له بهرنیو ژبو سره آشنا شوي دي له مشهور ژبو سره آشنا شوي دي چا انګلیسي زده کړې ده چا روسي زده کړې ده چا جرمني زده کړې ده لیکن په علمي برخه کې دغه سه د پام وړ کار نه دی کړی لکه د حسن کاکړ نو بیا هم د حسن کاکړ ځانګړتیا بل پڅ کې ده تاسو دوه موضوعاتو ته اشاره وکړه یو د تخصص پی ایچ ڈی په تاریخ کې او بل دې ته مو اشاره وکړه چې دی لیکوال وو او دې ته مو هم اشاره وکړه چې له نورو ژبو سره آشنا وو لیکن کېدای شي چې هم د هم د درې صفات یو بل افغان هم ولري او لري لیکن مطرح شوی نه دی
کابل په پانتون کې استاد او اولته پاندغه مسله کې تدریس کړی دی او ډېر شاګردان روزلي دي دریم کې د بل خبره چې د پاغه شهرت باندې زیات تاثیر وکړه د دې بندي کېدل وو د دې روسانو په وختو کې یا فرزند کارمل په وختو کې د نجیب تر وخت پورې د نجیب په شمول دغه وخت کې د زندان کې وو او د نړیوالو پام هم د تواوخت او دغه بندیخانه هم تقریبا په دې باندې اغیز وکړه او بیا د کله چې دی پیښور ته لاړ په پیښور کې له یو شمېر بهرنیانو سره ولیدل خصوصا د امریکایانو سره دی انګریزانو سره او د چنزده کیم په بریتانیا کې کړی وی نو د دوه خلکو سره چې هغه وخت ته تاسو ته معلوم و چې د روسانو په وړاندې باندې امریکا او بریتانیا د هر چا نه ډیر په دې کې دلچسپي درلوده اسنه کاکړ دلته هم هغه خپل لیکنې چې د مخه کړی وی یا په زندان کې ځینې یاداشتونه اخیستي وو دا یې هم دغه ډلیزو رسنیو ته نړیوالو ډلیزو رسنیو ته په واک کې ورکړ حتی دی چې په امریکا کې هم قبول شو د همدې اساس باندې چې د په پلیټیکي زندان کې ډېرې سختې بختې لیدلې وې د دغه ټول
نه سنگروال صاحب دا خو بیا هم د ژوند ځینې برخې شوې لیکن په علمي لحاظ باندې حتی په داسې وړو هیوادونو کې لکه په چک جمهوریت کې په پوهنتون کې دلته یو افغان دی ماستری اخیسته هغه ویل وای استادان مو د تاریخ په برخه کې حتی د شرق په سطح باندې په منلو استادانو کې حسن کاکړ پیشنی دوی هغه له سیاسي بیکګراوند نه هم آشنا نه دي مثلا همدغه افغان د ډیورنډ پر کرښه باندې تیسس لیکه د له سره ما خبري کولې درته وویل چې د حسن کاکړ مرجع سی ولیدله ډیر خوشاله شو استاد میغه راهنما لار شو د استاد می ویل سي دغه تاریخ پوه دی دغه لیکوال دی نو فکر نکوي چې د تاریخ په برخه کې خاص استعداد د حسن کاکړ د دې سبب شوی دی چې د ډیر مطرح
اولین یو خویده ام دا خبرم و اتما اویلی چه ده لیکوال و او فرزن بحرانی جبونا فرزن اولین کتاب چه ده دیر مهم بحرانی جبی ترجمه که آغا ده کابل سلطانت و ده الپسرون کتاب چه ده دیر یو مهم کتاب و ده ترجمه که پا آغا وقتی چه ده لا پیجی تا نو را غلی او ده آغا وقت تو طولنی چاب که او بله بله مهم خبره چه دیر ما تا ده پام ولده ده پا نروالو سیمینارونو کې ډیره برخه واخیسته تبیګ په یو سیمینار په دوه سیمینارو کې زور سره وم یو سیمینار چې د ځند کرخ په تړاو باندې چې ما هم مقاله درلودله او دا هم په جرمنی کې دایر شو په دې کې کانفرنس کې په خپل دغه کانفرنس جوړ شو د امریکایانو لخوا او په دې کې د پاکستان استازي هم او دغه چې ډول نور د کانفرنسونه فرضاً په برېټانیا کې یو کانفرنس درلوده همدې پکې و او په ترکیه کې رښتیا د ترکیه په کانفرنس کې زه د سره ومه چې بیا د عراق دلته ما سره تقریبا درې کې ما سره په کور کې اوسېده یو ځای دلته د بریټیش کتابتون ته بیا یو ځل لاړو ما چې هغه اسناد د ایران د کرښې په تړاو پیدا کړي وو دا اسناد چې ما وروښودل د ما ته ویلي چې ما دلته تحصیل هم وکړو زه ډېر وګرځېدم لیکن دومره چې تا دا پیدا کړي دا ما تروسه نه پیدا کړي چې ما د بریټیش لایبراري نه وختل او تقریبا په لر بریټیش لایبراري کې چې زه دی ورننوتلو دا د ریسپشن نه نیولې تر دا اخر پورې دا ټولو دوستانو هاي هاي ما ته ویلي چې ته لکه چې همدلته پیدا شوی ما نه تقریبا 15-20 کاله کېږي کاکړ صاحب چې په همدغه دروازه اوسم نه اوسم نو دا خلک ما سره بلد دي نو د په دغه کانفرنس څوک دې د ماترا کېدل او بیا هلته دې خبرې د مغ مسلک پر نه کې او بیا د ټول پیښو کې تقریبا د حضور حضور او ډېر منظم راغلی دی یعنی دا د ژوند شرایط ورته برابر شوی علاوه د دې نه چې دی لیکوالو علاوه د دې نه چې دی یو اکاډمیک مسلکي سره وو خو دې ټولو نه ډېره ښه زمینه ورته برابر شوی په ملي سطح او په نړیواله سطح د کنفرانسونو کې برخه ترانه هم دی وپېژنده کور دې نه هم وپېژندل شاګردانو هم ورته احترام درلودل لیکنو یې تقریبا چې په دې درې ژبو یې لیکنې کړي دا ټول هغه مسایل وو چې د ده باندې د په تاریخ لیکنې باندې د ده په مسلک باندې ځانګړې اغېزه کړې ده
سنگروال صاحب په تیرو تقریبا ډېر څلوېشتو کلونو کې په افغانستان کې سیاسي تاریخونه لیکل شوی دی او یا مثلا د څه وایم چې د خاطرو په نوم باندې سیاسي تاریخونه لیکل شوی دی چورته ګورو وار له واره لیکونو په یوه سده طرف واقع شوی دی بي پريتوب پرې شي دی لیکن د حسن کاکړ په لیکنو کې بي پريتوب ډیر واضح دی همداسې تاسو سره هم نظر یاست
یاره تر یو بریده ما زکه په زینو مسایلو کې دوه مرم بي پرې نه ده پاتې سوې یو څه تاثیر پیو
مثلا تاسو مثال راکولای شئ
او مثال مې اوس درته ویلی فرضاً یو مثال دا چې د رښتیا هم په زندان کې وکړول سو د دې ستونزې ولیدلې بیرون چې راوته یې د کتابخانه نوم به نه اخلم یو چا لخوا وپرول سو چې هغه پیسې د زندان ته راوړلې او په هغه باندې د گزاره کېدله دغه کړهونو یو څه پی اغیزه وکړه نو دلته شاید یو څه مسائل دی لږ حقیقت نه بل لري نه دي خو لږ به پکې هغه وي لږ غلو به پکې وي خو دغه مرم نه چې هغه تاریخ لیکنې باندې سوره غورځولې وي ولې بیا هم زه پکې کوم دی یو انسانو دی انسان په توګه نو طبعا چې یو چا لخوا څوک زورول کېږي لږ به ډیر ډیټیل ته ورځي هغه ډیټیل بم لږ کې هغه د ته چې کوم ځان رسېدلې نو دغه تاثیر به پی زه نه وایم چې بیخي به دا تاثیر به ډیری خو به تاثیر بم نه وي ولې که چې ته په پرتلیزه توګه د نورو سره وکړو په نورو کې خو به یاد دربار اغیزه پی و یا به د عقدې مسله وه او یا به غیر مسلکي سړی و اکاډمیک زده کړې به یې نه درلودلې په معاصر میتود به بلند و د تاریخ لیکنې شاید په نورو باندې دغه سوری پروت و خو په ده باندې دغه سوری پروت نه و فرضاً د هغه وخت ما اجازه راکړي نوم به یې واخلم فرضاً افغانستان د پنځ قرن اخر فرضاً تاسو وګورئ د تاریخ لیکلی واقعیتونه یې ویلي دي ولې دومره جانبدار پاتې شوی دی چې سړی باور پہ کمی گی ولی دے دے لکھنو دے چا باور نہ کمی گی ذکر چھ دے لکھنے میتودیک لحاظ باندے آغا دے تاسو خبر آغا دے بے پرے دے دے یو ناپیل انسان پا توگا باندے دے دا غا کری دی
سنگروال سب تاسو مخکی وویل او دیتا مو اشارہ وکڑا چھ پا لندن کی دو دری ونی پوان کاکر لطا سر پا کور کیو کدا دوی دا خوی خاصیت پا بارک راتو ویس چھ ورز بے سرنگا تیرا والا او چھ کسی ایک والی
دی ٹولا نیچ لخصیت ہو یعنی تاسی اتنو کوئی چھ آگا وقت چھ دلتا ہو دائما ماشومان میں آگا وقت وارو ہو خدا سے ہوگا نا دے پا دوزر او کیزا لس دلتا را گئی دی ما دی آگا مسیر زوی میں داغا وقت پا خیال میں سوار لس کلان ہو داغا نور وارو وارو ماشومان آگا تا دی خبری کی دیر خوک سلے ہو دیر عادی سلے ہو دیر فرمائشی سلے نو آتا مای نیچی زبا خوشحال تقریباً کولی پاگا خبرو کی پیشتلا زخو کابل کم دید آسستان توم دلتے ما آسستان توم نو بیا دی آگا خبری چی دی دوستانو تا کولی آگا دوستانو دی دی مین او خودل بیا یو زینیم زینو رو میل مانسو داگا زرو خاطری چی فرزند درلو دی چی او سی تبدیلی پا کراغلی و آل تا با دیر آگا دوارا بروانو یو تعمیر تا باو داری دما تیلی چی والا دما وقتو که داگا تعمیر داسی نو اول داگا سی و بیا آگا زینی کسانی چی دلتا یا هم سنتیان و یا هم کارانی و داگای پیدا کلن پر اگه که فرزن یو تن نرو یو دو تن خزی وی خواه خزی و دا دیده چی هم سنتیان و یا مالتا ورسره و لکس پنگیریسی و خو دیر پر اگه که لالخ خو فرزن وگو سر زینی خاطری چی و بینی یعنی پر طولنیز لحاظ دغه سیو انسان و لکه سمره که نوم و آغا سی نو یعنی نوم پده مانا چی نوم دی رشتیا دی کاکر سای بیر لوی نوم دی ولی کرا بچه و سرکی ناسی دلی دیو ساده یو صادق انسان او یو دیر طولنیز انسان یو دیر اخلاقی انسان چی دی هر چا سر پا اما غزر ببانده دیر اخا گزاره که ولی سفا او دیر خیلی دیو چا آغا دریز معلوم اولای سوزان تا نور دیر خیگنی وی بردن چی سره رشتی هم کولی سی چی پا اصان کاکر باندی دیر سو وی او دیر سو ولی
لطاریخ پو سنگروال چخم مننا لیوی خبرتی ها روز تا دی و تازه بیر خبر لرو شاعر محمد وسیم مومن وفات شو
آزادی رادیوی مجله پا آزادی رادیو دات کام کی ل آزادی رادیو
شاعر او لیکوال محمد وسیم مومند ومر د د جنازه د سیشن بی پورس په مرکزی بغلان کې چې د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز او خاورو ته وسپارل شو محمد وسیم مومند د افغانستان په شمال کې له خو فعالانو څخه وو چې ډیر کله به په خپل حجره کې د شاعرانو او لیکوالانو بندر نه جوړول شاعر او لیکوال ذبیح الله احساس ازادي رړی مجلې ته وویل چې خدای بخشل مومند پورستیو کې په یو یون لیک کار کاوه د مرحوم مومن پاړه نور لشاغلی احساس خاور
وسیم مومن صاحب دی الله وبخي د شمال په کچ یعنی د بغلان په ولایت په سطح باندې یو لیادو شاعران او لیکوالانو څخه د نه یوازې چې د شیر لیک د خپل نثر لیک د پدیرستو کې د ایران ته لکه کوم سفر کړو داغه په سفر نامه به لیکل هغه هر لیکل به د خپل فیسبوک باندې د نشرور خود دې تر څنګ دی له یو له هغه وختونو په تیرو لسیزو کې چې دلته د پښتو ژبې د شعر او ادب او د مشاعرو جوړولو یعنی د دیرا پایني وخت کې د مشاعري یو ځای او کله چې په بغلاني ځوانانو سره کې ناستل او یو پروګرام به سره برابرونو د وسیم مومن صاحب دیرا به شپه ورځ د دې لپاره آماده و چې دلته د ځوانان ټول شی او شاعران او یو مشاعره دی وشي په دغه په دې دغه وس وخت کې تقریبا په دې دوه درې کلونو کې هم د بار بار دغه ډول مشاعرې جوړې کړلې او ځوانان سره راټول کړي سره کېناستل. به یعنی زما هغه د دقیقو هغو د مخې چې الله دې وبخښي خدای دې جنتونه ورکړي د وفات کېدو نه یو لس پنځلس ورځې مخکې احوال هم سره اخیستنو دا د جدي پلان و چې په همدغو شپو ورځو کې دا د ژمي په دې یخو هغو کې به دا یو خپله دېره کې یو مشاعره جوړوي. نو دغه ټول هغه شیانو چې وسیم مومند د یو هوښیار او با ارزښته او د ارزښتونو د پیژندونکي انسان په توګه موږ ته معرفي کوي، د هغه تشه د یو شاعر په توګه د یو لیکوال په توګه حس ده، خو د هغه تشه د یو مشر په توګه د یو سیمه کې د یو یاد کس په توګه باید وشي او د هغه اروا دې ښاده وي. موږ به ورته دعا کوو د هغه ټولو کورنۍ ته خواخوږو ته سره په دې غم کې. زه یقین لرم چې څوک چې مومن صاحب پیژني یو د ده شعر او لیکنو او د ده کوششونو څخه خبر وي نو ده ته به دعا کوي.
له ښاغلي احساس څخه مننه. د بغلان ادبي بهیر په یوه فرهنګي ماښام کې د محمد وسیم مومند یو غزل.
ماخام ماخام دیوی دیوی د محفل، ماخام ماخام دیوی دیوی د محفل، رباب رباب نغمه نغمه د محفل، سولی په منګ باندې سویر کړه، سولی په منګ باندې سویر کړه، هر خوا طرف لمحه لمحه د محفل، خل دق قاف د خاپرو کړي کسی، زمونږ د چون غر کسی کسی د محفل، زد گذر په مازیګر یم مین، زد گذر په مازیګر یم مین، کوم افسوس چې بيد هغه د محفل، د سالو پیس کای هوا پور تکړه، د سالو پیس کای هوا پور تکړه، ناز پناز نخری نخری د محفل، د جبین خالی د هندوی پشام، د جبین خالی د هندوی پشان، سری لبان اسری اسری د محفل، ماخام ماخام د اورا ټول د یاران، ماخام ماخام د اورا ټول د یاران، وسیم غزل او ترانه د محفل.
د خدای بخشل مومند ارواد شادوی د افغانستان په شمال کې د مرحوم مومند په څیر د یو شمیر لیکوالو له برکته ادبي بانډارونه تاوده او رانه شوي دي. دوی د ادب ډیوه په جګړو، لوږې، فقر او بې وسۍ کې هم بله ساتلې ده. دا ډیوه دې نمرې.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري،
پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري،
په 2024 کال کې په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري د 2023 او 2024 کلونو په پرتله څه ناڅه غوړېدلې وي. په خواله رسنیو کې چې ما د صداقت خبرندوی ټولنې د کتابونو لړۍ ولیده، 24 عنوانه کتابونه یې چاپ کړي دي. په کابل کې سروش خبرندوی ټولنې هم دومره کتابونه چاپ کړي دي او اکسوس هم. د اکسوس خبرندوی ټولنې په کتابونو کې یو هم د کډوالۍ په نوم اثر دی چې د کال په وروستیو کې چاپ کړ. دا کتاب لیکوال عبدالوهاب مومند لوستی دی. دوی د کتاب د محتوا او لیکوال په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریکوي.
د افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی پر وړاندې د کوربه ټولنو د چلند په اړه یو ځانګړی څېړنیز اثر بلل کیږي. د یاد کتاب لیکوال ډاکټر سیبوید وطنیار دی او دغه کتاب په کابل کې اکسوس خپرندوی ټولنې په 111 مخونو کې د تازه چاپ شوي اثر په توګه په ښه کیفیت او صحافت د کتابونو بازار ته وړاندې کړی دی. د کډوالي کتاب یوه سیریزه څلور برخې او څلور فاکټورونه لري چې د کډوالي ګواښونه، حقیقتونه، تمې او ننګونې راپټاک کوي. مخکې له دې چې د یاد کتاب څلور برخو ته راشو، اړینه ګڼم چې ډاکټر سبوید وطنیار در وپېژنم. ډاکټر سبوید وطنیار یو سیاست پوه، څېړونکی او لیکوال دی چې په مقایسوي سیاست، جنگي ډلې او د جګړې وروسته حکومتولۍ کې ځانګړی تخصص لري. نوموړی په افغانستان کې زیږیدلی او په المان هیواد کې زده کړې بشپړې کړې دي. چې د هایډلبرګ پانتون څخه په سیاسي علومو کې هم ډاکټرا ترلاسه کړې. وطنیار صاحب له مخکښو څېړنیزو بنسټونو سره هم د همکارۍ تر څنګ په کمبریج کې د پالیټکس آفټر وار نیټورک غړی هم دی. اوس راځو د کتاب برخو ته. مخکې مې هم یادونه کړې وه چې د کټوالی کتاب په څلور برخو ویشل شوی ده. لومړۍ برخه کې څېړونکی د کډوالۍ اړوند تیوري، اقتصادي اړخ، کلتوري اړخ، مذهبي اړخ او میتودولوژي موږ ته راسپړي. او دویمه برخه کې د ریښو پرې کول او لویدیز ته د سفر ننګونې او خطرونو په اړه بحث کوي. دریمه برخه کې لویدیز ته رسېدل او ټولنیزې ننګونې دي، همدارنګه کلتوري توپیرونه موږ ته راپېژني. څلورم برخه کې چې وروستۍ برخه ده، د کتاب د کډوالۍ اغیزې، هر اړخیزه پایله او معتبر ماخذونه ذکر شوي دي. هیر هدینې په یاد اثر کې داسې مستند شوي د مهاجرت کیسې راخیستل شوي چې لوستونکو ته ښه واضح بحث وړاندې کوي. او د دې تر څنګ د همدې کتاب په شاپختې باندې لیکل شوي چې دا کتاب لوستونکو ته د کډوالۍ د پیچلو واقعیتونو ژوره پوهه وړاندې کوي، چې د کډوالو پر کلتوري، ټولنیزو او احساساتي ننګونو رڼا اچوي او د دوی له کیسو سره د خواخوږۍ او ژورې اړیکې احساس راپاروي. همدارنګه د پیژندګلوۍ، ادغام او د بې ځایه کېدو د تلپاتې اغیزو په انتقادي تحلیل سره دا کتاب د لوستونکو لپاره په نوي لیدلوري بحث کوي چې غواړي د کډوالۍ د پیچلتیاو او د هغه د فردي او ټولنیزو اغیزو ژور درک ترلاسه کړي. د کتاب په دې متن کې لیکوال کډوالۍ موږ ته داسې راپېژني، زه اړینه ګڼم چې دغه برخه یې زموږ د کډوالۍ لاره وپېژني، کټ مټ ویل ولم او دا وګورو چې لیکوال او څېړونکي کډوالۍ موږ ته څه ډول راپېژني. د کتاب متن کې داسې لیکل شوي دي چې کډوالۍ یوازې یو فزیکي بدلون نه ده، دا یوه ژوره روحي او فکري مبارزه هم ده. هغه خلک چې خپل ټاټوبې پرېږدي ډېر کله ځانونه په یو پرانستې فضا کې بې وسه احساسوي، چیرته چې نه له یو ځای سره تړاو لري او نه یې بل ځای کې هغه احساس لاسته راوړی شي چې د ځانیتوب او کورنۍ جوړولو لپاره اړین دی. خو که څه هم لویدیز د ګڼو خلکو لپاره د نویو فرصتونو ځای دی، خو د پردیوالي او یوازیتوب بیا دومره لوړه ده چې یوازې لږ کسان یې په بشپړه توګه زغملی شي.
له عبدالوهاب مومن څخه مننه چې د کډوالۍ د کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. مهاتما ګاندي وایي ښه کتاب هغه خزانه ده چې نه تمامېږي. له همدې سره د دې اونۍ خپرونه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم.